کړي. عبدل وهاب مومن د دې کتابونو په اړه اساسي راډیو مجلې پروګرام ته وویل
کې سیمول کړي دي همدارنګه دي هم دې ټیم ورک دي غړو لارمو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابل هیوادونو له ژبو څخه لکه نارفیشي، هندي، انګلیسي، چینایي، روسي او جرمني همدارنګه نورو ژبو څخه بهترین کیسه افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډیټلی ریو شمیر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغو کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومیشي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار هلک نومیشي، او د شوخ مژک په نوم هم یو کتاب شته. د گیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالې لیمی ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه د وو او نهو کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې پرالیشلی پیغام کې وای:
په دې وختونو کې موبایلي او نورو گیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسمې اغیزې لرلی شي. ما هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې ډیر گیم کول کومې ستونزې ورته لرلی شي.
د همدې گیم د کیسې یو برخه بل اخري ودام څخه وایم.
اتل پلاستر گی مخلی پلار پسی انگر تا ووت. پلار جانا خیر دی، موبایل دی مادر سر وڑا، زی گیم پکی کوم. پلار ی اتل تا وکتل: اتل بچو، موبایل پریک دا، درس دی وایا، باید سر لعوصا امتحان تا تیاری شروع کری. اتل پا جڑا شو: نه نه پلارا، زی گیم کوم. دی اتل جڑا نور هم پا زورا شوا. موری ورغلا ارتوی ویل: اتل زویا، هر د څومره خپلی د کیسو کتابونه درته راوړي، هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو: نه لولم، گیم کوم.
په هغو کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی، یوه هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلي نیازی څخه واورو.
تر ډیره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی دپاره دی د کودکستان یا وړکتون تللو لپاره تر ډیره کوښښ وکړم چې یو دغه ویره له دوی څخه لرې شي او په ډاډه زړه وکولی شي چې دوی وړکتون ته لاړ شي. دسه ډیرې ماشومان دي چې په تللو کې او هلته بلدېدو دپاره دوی ته ډېر یو سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار له منځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شیانو سره یعنې ډېر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو ځئ ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولی شي، نور دوستان پیدا کولی شي، د لوبو شیان دي هلته. نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډېر خوشحالۍ وي، په علاقهمندۍ وي. او د دې ترڅنګ تاسو باید ماشومان لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره ووځي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم زده وي او د پلار نوم زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې ځای ډېر په آسانه سره زده کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لارې باندې چې سي تر وړکتون او د وړکتون نه تر کوره پورې دغه لارې زیونه دی بلد وسیږي، پام ورته وکړي تر څو خدای مکړه دوی که کومه ورځ یا ورکیږي په لاره کې یا کوم بله ستونزه رامنځته کیږي، حداقل دوی وکولی شي چې کله دوی کزاکستان کې پاتې کېدي مسیر تای کړي تر کوره پورې د یو بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دی ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې یوه برخه هم اخلي نیازی را سره شریکوي.
سلام، زه هوایم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ده مشاړه، وګوره زه هم دلته یم او سهار می پلار را څخه لاړ. ته مه ژړه، دلته ښه ځای دی، ډیر څه به زده کړو. زما مورجانه همیشه وایي چې په وړکتون یا کودکستان کې ښه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولی شو. هوا له لږ ځنډ وروسته بیا له ماشوم
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک بشپړل شوی کیسو کې یوه د لیکوالې شیبې ګهیز ده. دې دا کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړونکي په وینا لا اتو تر لسو کلونو پورې ماشومانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نه غواړي خپله کورنۍ دنده ترسره کړي. لامل یې هم دا نه ده چې تنبل ده یا په درس نه پوهېږي، بس د دې کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومانو او کورنۍ ته مثبت پیغام لېږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپلو ستونزو په حق لدی له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي، او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دندې سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې زهید څخه واورو.
جمال وای، ښوونکی زه نیمه ورځ په ښوونځي کې یم او نیمه ورځ نور هم تاسو له ما غواړئ چې کورنۍ دنده ترسره کړم. زه هم وخت تیرول ته اړتیا لرم. غواړم له خپلې مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپلې خور سره لوبې وکړم. کله ناکله خو مې دومره کورنۍ دنده ډیره شي چې له نورو ملګرو یې کاپي کړم او بلبل ورځې درس هم رانه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال ښوونکي یوه شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویل یې ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه وکړی. جمال خو ټوکو ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه یې شمېر شلو ته رسېږي، له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي،
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د سلسلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغونډ کړي دي او دغه پکیج به موږ ډیر ژر به خپرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. شاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړانګې وړانګې مې په هوښیری ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تازه چاپ کړی ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کره کتونکو احسان الله درمل لیکلې ده. شاغلی درمل لیکي چې د اغلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکی درک نشي کولی، نور ټوله شاعري واضح ده چې د یوې مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له اغلی ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغې برخې ته عمدي توجه کړئ که په فطري ډول مو شعرونه هم داسې راخلي دي.
موږ ټوله موږ څه څه ټولو چې د ادبیاتو سره چې مینه لرو موږ شعرونه لولو. اته ډاکټر برمل کاروان هغه ته مې اشاره کړې ده. یقین وکړئ چې ما په دا څو کاله کې د ننګیال صاحب خدای دې وبخښي او د کاروان صاحب شعرونه د لوستې په هر صورت، نو زه هغه تصویرونه باندې زه هیڅ هغه نه کوم. یعنی خپل ذهن دې ته اماده کوم زه چې یو شی لیکم چې زه نه ولیکم. زه یو څو وایم چې زما خپل د ذهن هغه که ستاسو په یاد دي لوی پسرلی صاحب خدای تعالی دې وبخښي، هغوی زما په تبجن سپوږمۍ کتاب باندې چې هغه وړه هغه لیکلې وه، وړه سریزه چې لیکلې وه، حتی هغه کې یادونه کړې ده چې له دې هر څه خپل دي.
لکه څرنګه چې تاسو د درمل صاحب مقدمې ته اشاره وکړله چې د نورو شاعرانو تاثیر طبیعي خبره ده. په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي له یو بله مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي او دا یو اړخیز نه وي، له څو اړخو وي. یعنی په یغو باندې ممکن ستاسو د شعر یوې برخې تاثیر کړی وي، د یغو د شعر په تاسو باندې تاثیر وي، خو دغه تاثیرات په لومړۍ شاعري کې ډیر وي. دغه سینه د وروسته بیا انسان خپل لار پیدا کوي، لکه یو ویاله چې چای استلی یو بیا او په هغه باندې روانی وي.
زه چې څه لیکم زه خپل په ذهن باندې هغه کوم. یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا زه تخیل زه د خپل ذهن باندې ډیره تکیه کوم، نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو زه فکر کوم چې هغه به غیر ارادي.
او طبیعي خبره ده، یعنی دغه تاثیرات غیر ارادي، او حتی ځینې ناقدان خو دا خبره کوي چې په یوه ژبه کې چې زاړه شعرونه ویل سوي دي، مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم شته، یو نه یو ډول دغه سلسله داسې روانه وي. په راتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات، حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوانې نجونې سي، د ښځو افغان آنلاین ادبي بهیر کې سي کومې ځوانانې شعرونه وایي، شایي تاسو له شعرونو متاثره وي، او دا خو یو طبیعي اخه ده. اغلی ملال، له لوی سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګې وړانګې مې بهو ترمنځ څه فرق ده ستاسو په نظر؟
زما وړانګې وړانګې بهو خو ټول شعرونه دي، پخواني هم دي او اوسني هم دي. ما چې شاعري پیل کړې ده، ما وقفه یې کړې ده، ځینې وختونه راڅخه پاتې شوې ده. یو دلیل لري، نو هغه کلونه کلونه راڅخه پاتې شوې ده، درې کاله څلور کاله راڅخه پاتې شوې ده، بیرته مې هغه کړې دي، پیل کړې دي. باندې نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زماني واټن کې چې یو څه هغه پکښې راځي، وقفه پکښې راځي، یو نوی هغه خپلوي، یو نوی لوری خپلوي. دا زما نظر دی. هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري هغه نو بېله خبره ده.
دغه نوی لوری چې خپلوي، یعنی له دې وقفې وروسته، طبیعي خبره ده. ځینې دا د وقفه په خپله د نویو تجربو، نویو مشاهدو زمانه ده، او نوي شان څوک خپلوي. دغه تغییر ستاسو په باور ژور دی او کنه؟ یو څه تغییر سته پکې؟
نه، یو څه تغییر پکې کې. مثلا بلکې په ټول دا اوسني شاعر به زه تاسو ته یاد کوم، دغه درې کلنه و، دغه درې کلنه شاعري دې کې څو کاله وقفه راغله. زما یو ځوان خوره یې کندهار کې ووژل شو، نو زه بیا بېخي هغه سفلمه، بېخي هر سره صفات سو. تاسو ما خپل پلان ته چیر دی نکلی زموږ کورنۍ کې ډېر ځوانان هغه سوي دي کلي دي، ما شګ نه دی اوسه نه سم کولای، یعنی تر دې هدف ما تاثیر کی چې زه څو کاله چپ سم بیخي. نو دا درې کاله کې ښکاره خبره ده چې سړی یو څه مشاهده هم د سړي ډېریږي، او بیا دغه جغرافیه تبدیله سوې ده. هغه زما په نظر باندې هغه هوا چې ده هغه چې د جغرافیې هغه تبدیلي چې ده، دا مشاهده چې ده، نو دا به زه فکر کوم دا هم په شاعري باندې حتما به تاثیر ولري.
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلي ته شعر لیکي او هغه موسم تشریح لیکي، نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست په تاثیر کوي. مثلا په افغانستان کې ډیر شاعري باران ته سوي ده، خو ګمان کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوند نه لري کنه؟
نه،
اته بل ته پر موږ باندې بدلېږي. او په بریتانیا کې لمر ته خلک شعرونه لیکي
کنه؟
څرنګه تاسو له دغه پلوه ستاسو په دې تیرو درې کلونو شعرونو کې د موسم تغییرات پکې محسوس دي کنه؟
ما په نظر خو محسوس دي، نو هغه نو زه نه پوهېږم چې زه توانېدلې یم چې داسې یو هغه انځور یې وباسم چې هغه برچسته یي او که نه یي. زما په نظر خو محسوس دي پکې.
یعنی د لمرینې ورځې ته مو شعر لیکلی دی، په یا په کوم شعر کې مو اشاره کړې ده؟
اوس ما یو شعر دی لکه په نیمه شپه وي لمر ختلی، د دې ځای د اروپایي ورځې مې په کښې کې انځور کړې ده، آزاد شعر دی لکه په نیمه شپه وي لمر ختلی.
دلته
د نجونو ویښتان مې یاد کړي دي، دلته د ښوونځي نجونې دي تورې جامې اغوندي.
یو ورځ ما له یوه تلویزیونه د هوا خبرونه اوریدل، نو بیا په دې منځني ختیځ باندې ورغی، دا ویاندی نه وی وو، او وی ویل چې هلته هوا تر 40 سانتیګریډ تاوده وله، وایي دلته یو ډېره ښایسته لمرینه ورځ ده. ما ته خندا راغله، ملدی له دې ګرمي نه ده خبر. دا تاسو په شاعري کې سې د بریتانیا یا د اروپا دلمر ساینه کوي او یا باران نسته د پزړه کني د درتیر سی وی سیاقه کوم کسان چې په وطن کې دي هغه شهر ډیر درک نکي
احساس کړي خو مې دا ډیر مې احساس کړي دا داسې چې خو ما دلته باران ته داسې هغه نه دي ویلي شعرونه نه دي ویلي ویلي باران زه عموما د هغه سره نه یم جوړه د سړو سره نه یم جوړه وجود مې نه دي ورسره جوړ نو باران ته هم زه فکر نه کوم تصویرونه ډېر راغلي ځینې
په پخوانی شه او بخشه زما مطلب دا اوسه د بریتانیا په شاعری کې طبیعي خبره ده څوک باران نستایي نو سوی نستایي شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې سي ګوره د باران ستاینه نه کوي ما مطلب دا
یعنی ما ستاینه نه ده کړې په شعر کې ستاسو هغه مخاطبه
بلې ما هدف دا اوسه یعنی د د نوی چاپیریال تاثیر لکه لمر سی تاسو مخکې یاد کوسه لمر مو ستایلای کنه نو برعکس د باران غیبت په غربي شیرونو کې ستاسو یو ډول نو مال دغه تاثیر تاسو شیر تر اخلي کنه
نه ما دې پاتې نه دې کړې د باران یو شیر مې دا سوېلې دې سشکال موسم بدل دې سشکال موسم لکه کوم عمر کوندا رشه بجلی دې دې ځای دا هغه چې دې دا مې بیا
لدرنی شاعری آغلی ملال څخه مننه اوسم د دوی یو شعر د دوی پښه
ژوند زه دی پالیما لولی میکنه ستا ورستای مزالیما لولی میکنه زه د محسوسات و روح زیم د چمن شکالو وژنیم سنبلیما لولی میکنه څه د فلسفه د عشق څه د زلیخا جنون مستریم محلیما لولی میکنه نسته تنهایی نسته دا دې تش ګمان د چا زه د خیال محمل یم لولې مې کنه وګوره را وګوره هر خوا کې زه یم وګوره را وګوره هر خوا کې زه یم زه در سره تل یم لولې مې کنه ټول حسن حسن یم کیف د یو درد یم څه کافر غزل یم لولې مې کنه ژونده سیتی پالیما لولی میکنه
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا ویلری پرتی سیمې ته ورغلو او هلته مو له یوانندارتون خبرو خو مخکې تر دې ننداري د هند وی خبریالې څرګندونې چې له افغانستان سره مینه لري پوشپا کوماری پال انډیا رادیو کې د پښتو ژبې وایانده ده له افغان او افغانستان سره د دې مینه څرنګه پیدا شوې د سما همکاري ملالی بشیر ته د دې پښتنې ځواب ورکړي
پس له بندا دې دا عزم خوشحال د خاطر جسم یا نیولې مخمکې ته یا لمغلو سره جسم ځکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټوله نړۍ کې ډېر لوی جنګیال او خپلواک شاعر هم د راجستان څخه یم او اوس زه په جی این یو کې په ایم اے لنګوستک کې درس وایم مخکې ما له جی این یو څخه له پښتو څانګې څخه ماستری فارغه یم او اوس په آکاشوانی آل انڈیا ریڈیو کے پختو سانگا کے کار کوم او اس کوارڈم چے نور د شبو او د کلتورونو پاڑا ہم ډیر خ درس پختو زاکڑو کرل قبلو وروستا دا علاقہ پیدا شوا چے د افغانستان د تاریخ کلتور د خلکو خزو او د هیواد پټول ټل پټول هیواد پاڑا دا معلومات را ټول کړه زکه چې موږ ټول په هغو د افغانستان کلتور او فولکلور ډېر لوی دی او ډېر خوندور هم ده زکه د دې لپاره د شاعري او لنډۍ هم ډېر خوښي موږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یو خزا وو د دې نوم ملالې وو چې یو لنډۍ ویلې او لټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپلواکۍ او موجودیت کې د ښځو رول ډېر مهم دی. افغانستان سره موږ د ډېر کلتوري اړیکې هم لرو، نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو. د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی، د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتمن همیشه دوست پاتې شو. زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي، مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کا. او د دې لپاره یو څو ډېر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلی. او ها تاسو سم ویلې چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډېر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته ودا ورکوي.
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو فیسبوک کې کتلی شئ. دا له خوشحال بابا څخه اخیستنه ده. ستر خوشحال وایي، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، په جهان کې نور نشوي. دا درې مینې د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د رسامۍ، خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو. شاید دا لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لرې پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چارې تنظیمېږي او ګڼ خلک هم نندارې ته ورځي. د دې نندارتون په اړه نور له فریدې سیال څخه اورو.
دا نندارتون انځورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د ده یو ملګري مرسته ورسره کړې ده. دا نندارتون چې تیره پنجشنبې د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و، د میرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو تر څنګ د احمد خیلو له ولسوالۍ هم خلک ورغلي و. له احمد خیلو څخه د دغې نندارتون نندارې ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړې چې په سیمه کې داسې یوه هڅه شوې ده.
په نندارتون کې د داسې شیان راوړي دي کنه، رنګارنګ رسامۍ، خطاطۍ، کتابونه او د داسې رسامۍ اچولې دي وطن پاړه کنه، چې هر یوه رسامۍ دي، هر یوه رسامۍ ژوندی پیغام لري. که تاسو وګورئ کنه ډېر عجیبه رسامۍ اچولې دي، تاسو به حیران ورته پاتې شئ. او زه هیله لرم چې په آینده کې د دغونت یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې زموږ په دې منطقه کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالي ژوند، په دې کلیوالي ژوند کې یو داسې ښکلی او تکړه شخص پیدا شوی ده. زه بیخي ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم. خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي.
دا نندارتون یو بل لیدونکی چې هغه هم ځان نه معرفي کوي، دا نندارتون نه جوړېدو ته خوښي څرګندوي.
کوم نندارتون چې دا د استاد جوړ کړی و، دا ما د خلکو د بلدتیا لپاره جوړ کړی و او زموږ استاد هم ډیر خوشاله ده. زموږ په منطقه کې، زموږ په دې ولایت کې، وی به په خار کې به وي، زموږ په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وه، نه کوم داسې نندارتون موږ لیدلی و. بیا خلک ډېر خوله ځکه استاد لومړی ځل و چې د نندارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک له استاد ډېر خوشحاله دي. آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروع تر ستره پورې ټول ته خوشحاله دي، ځکه د خپل د هیواد دپاره، د خپل د ولایت دپاره او د خپل د منطقې د خلکو دپاره دی دومره کوشش کوي. او په غوره وینا کې دا ویډیو استاد هغه شمه ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي، ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي.
دې نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډېر ورغلي و. د زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی رحمن الله وایي چې دې ته خوښ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل.
ډېر ښه خوند یې وکړو، ډېر خلک راغلي و، ډېر په سور کو د نندارتون او ډېره مننه کوو د اسد مسعود نه. بیا ډېره مننه کوو چې مونږ ته یې ښه نندارتون جوړ کړی ده او ډېر کتابونه او رسمونه مونږ باید غواړو چې په راتلونکي کې دغونتې شو او ټول خلکو نه مننه کوو.
پانړی کې پاتلسمې او نونسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه له لوی سره دوه ډول دي. یو ډول تجارتي دي چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یوازې د لیدو لپاره دي. خو دا لیدو نندارتونونو ته هم ډیر کله خلک ټیکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته یې خو د دې نندارتون د جوړیدو د هدف په اړه وایي.
زما په ځل کې ډېر مخکې د ارزو او هیله و چې زه به د خپل سیمې لپاره یو نندارتون جوړوم، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره یا خطاطۍ سره خلک ناشنا غونډه دي. زما هڅه داده چې دغه نوي ځوانان نوی نسل د کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله زموږ نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ما ته یې ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېره د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتیږي او هنر وده کوي. دا نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي په نوره نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کاره وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په مرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اورېده. د افغانستان په ښارونو کې په تېره په پلازمېنه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تېره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لورې د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینهوالو پر مخ نندارې ته پرتې وې. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبري مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
گودرنا وزری ماتړی پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتړی شپوت پات کی گودرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گودرنا وزری ماتړی ماتړی زدا لاهو پزم زمو کی زگی دلیا زدا زان غک د ژوند منځ تر بللیم المنز می پال من کی دغه سیس پیڅلیم ظلم دی پښوندو ظلم دی پښوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن در چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مراوی بادم شی مراوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جب ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلاد تاریخ پا دی رکیا زرکیم پچو غود وختنو پا درکیا اس میں دا ستم پمزی پیا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پ پریمیک دی چی والو زم پریمیک دی چی والو زم زما وزری متڑی شپوتا پات کی گودرنا وزری متڑی شپوتا پات کی گودرنا